خلدون کو ستړي مشي دا مشال لړیو دا زم تاسو قربا اسلام الله مومند او وخت شه په خبر کې د سهار شپق وبخي د ماقام شپق بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او وابوري د پاکستان او د ایران ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي تاسو تازه معلومات په درکول اسلام آباد نه خپنيغه نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې تا د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومبه زمون خبرونو سره ټکی ایران وایي د پاکستان لخوا په برید کې نه کسان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی او یونیسف په افغانستان کې د 9500 محلي تعلیمي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. اوس خبرونو تفصیل. پاکستان وایي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یې د ترګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي چې د ایرانی چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درې ښځو په ګډون نه کسان پکې وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د جنوري پر 13 سهار وختي یې د ډرون توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل. د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې په نقه کړل. تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان وزارت هم ویلي چې د جنوري پر 13 هر وخت شوی بریدونه خورا منظم او دقیق ول چې په کې یو شمیر ترګر وجل شوی. د پاکستان د بلوچستان وزارت ویاند ممتاز رابلو چې ویلي چې په ایران کې وجل شوی پاکستانیان دي. په عین حال کې د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی د جنوري پر 13 خبري اعلان ته ویلي چې په وجل شو کې هیڅ یو ایرانی نشته. بل خو د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یو چارواکي علی رضا مرحمتی نن مه خبري اجانس ته ویلي چې د غبرید پر یو سرحدي کلی شوی چې قربانیان یې خزي او ماشوم ماندی. ایرانی ورسانی ویلی چې تهران تر بری دروست د پاکستان اعظم العمر د بنو چارو وزارت ته احضار کړی دی. پاکستان دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې ایرانی او دولتي رسنیو د جنوري پر 14 شپې نه وخته د بلوچستان له پنګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې پر مرکزونو د ایرانی سرتیرو د حمله خبر ورکړ. خو پاکستان د جنوري پر 14 ویل چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنا جوبلی دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي چې د هر غواخ پر وړاندې به ځواب وایي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په مریلي کې وسلوالو نن سهار یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژلې. د مریلي پولیس ثاني یو چارواکي د نن خودلو په شرط مشال دوته ویلي چې وژل شوی ځایي مشر رئیس خان نومیده چې وسلوالو په خپل کور کې دننه وژلې. د غراز د سیمې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي هم دغه پیخه مشال دوته تایید کړي. پولیس وایي وسلوال له پیخې له ځایه تښتېدلی او د برید پلټنې روانې دي. تر دې وړاندې د جنوري په 14 د میرانشاه په تپی سیمه کې وسلوالو یو ځایي مشر د خبر پختونخوا اسمبلی ته ولاړ احتمالي نومان ملک علی مولا په هدفي حمله کې وژلې وو. تر هغه پیښې مخکې هم د روان کال د جنوري پر 15 وسلوالو په میرلی حیدرخیلو سیمه کې د سرکاري سکول یو استاد یوسف خان وژلې وو. د هدفي حمله تازه پیښه روان کال په شمالي وزیرستان کې 15 هغه ده. یاد وي چې په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 44 هدفي حمله شوې وې. په خوست کې سوداګرو د باروړونکو ګاډو ډرایورانو د تجارت لپاره د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې ده. دوی پرون مشالې ته ویل چې د لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته سلګونه ګاډي ایسار دي چې پکې مالونه د خرابېدو له خطر سره مخ دي. په خوست کې یو سوداګر انور افغان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د مرکزي آسیا هیوادونو ته تلونکي مالونکي ګاډي هم ولاړ دي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په غا زړه لیول باندې اخلاص کی ورسته به د پر مذاکرات کې ویارت چې کوي د کابل سره به د مذاکرات وکي. د تاجکستان مونږ په ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسي مونږ په ولاړ دي، پاکستان مونږ ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي.
د برسال کې دا چې په تورخم کې هم سوداګرو ډرایورانو د ګمرکي چارو د ټولنې غړو پروند خبر درې پر لار مظاهره وکړه. ول پاکستان حکومت یو وختل چې هلته ایثار مرون کې ګاډي دی پریک دی چې افغانستان ته ولاړ شي. اسلام آباد وایي چې له افغانستان سره د تګ راتک پر ټولو لارو یو ډول تګلار عملی کوي او به له پاسپورت او ویزه هیڅ چاته سفر اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت وایي چې دا کار د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. همدا لامل دی چې بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې هم د 2023 کال د اکتوبر له 28مې راهیسې سوداګرو او مزدورانو پر لته دوام ورکړی وای چې حکومت باید ورته د پخوا په چیر د کندهار له سپین بول دک سره په شناختی کارت تذکیرو یا بلې سفری اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه د 15.6 میلیون ډالرو پور ترلاسه کړی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک سٹیٹ بینک آف پاکستان د جنوري پر 18 پر خپل ایکس پاړه په بیان کې لیکلي چې آی ایم ایف د جنوري پر 18 د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړېدو او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړي. پاکستان ته د پور د اوسني قسط د ورکړې په اړه د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ موافقه د 2023 کال په نومبر کې شوې وه. هغه مهال آی ایم ایف په بیان کې ویلي وو چې هغه موافقه د اجرایوي بورډ منظورۍ ته اړتیا لري چې تر هغې وروسته به پاکستان ته 100 میلیون ډالر ورکړي. د آی ایم ایف په تازه قسط سره پاکستان ته د 9 میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 109 ارب ډالر ته رسیدلی دی. پاکستان له 2019 کال هیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور د کلن تړون لاسلیک کړی وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو ادارې یونیسف په افغانستان کې د 950 محلي تعلیمي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړې. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاړه په بیان کې ویلي چې له دې کاره به 140,000 ماشومان برخمن شي. هغه ادارې دا نه دی ویلي چې ټولګي په کوم وزینو کې جوړوي، خو یونیسف په شاوخوا ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. یونیسف تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 3,000 محلي ټولګي لري او ژمنه یې کړې وه چې د هغو شمېر 1,000 ته لوړوي. په 2020 کال کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نو تر شپږم ټولګي پورته یې د جنو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به لومبه تاسو ته د پاکستان او ایران ترمنځ پر یو بل د حملو په اړه ورستي معلومات نیخ پنی غل اسلام آباد درکو، او دا به هم وایي چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه دوام لري او یو بل قبایلي مشر وجنې د سیمې اوسیدونکي لا نور اندېښمن کړي.
وزیرستان شری دکیمه ټارګټ کیلینګ سلسله شری دوی وزیرستان عوامه بار بار دا غوښتنه کړې ده دفاع او سکیورټي ادارې نه چې دا شای باندې ځکه چې وزیرستان نام را بودین نو دولت کې ډېر سکیورټي فورس پروت دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان پولي تړلو سره د میوو او نورو شیانو کاروبار کوونکي سخت پریشان دي.
گاڑی سور دی شپ روتا سو گاڑی افغانستان طرف تا دس شپ روتا سو گاڑی بور دی پدے کی موی دی سو زائی دی پوری جا دو.
او د مومند کربندګر وای بارانونه نکیږي او وشکاله یې فصلونه خراب کړي.
ډېر سخت تکلیفات دی خلکو فصلونه کړی دی، هغه فصلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو وټ شلو کې وشکالی دا علاقه کې سخت تکلیف دی او خلکو یو چغي وی الله تا.
نور هم یو څمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه په خبرونو کې تاسو هم ورول چې پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل پر خاوره د حملو لړۍ روانه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او پوسټ په جلا جلا خبر پاڼو کې نن ویل چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي او وسلوال یې وجلي، خو ایرانی رسنۍ وایي چې په دې حمله کې ولسی وګړي وجل شوي او زخمیان شوي. پاکستانی چارواکو دا وکړي چې څو ځل یې ایران ته ویلي وو چې له دغه ځایه بلوچ وسلوال حمله پلانوي، خو هغوی یې پر ضد ګامونه نه واخیستي. دا برید تر هغې وروسته شوی چې تیر ورځ ایران د پاکستان په بلوچستان کې ډرون او میزایل حملې وکړې او دا یې وکړه چې د هغو وسلوالو دوه مرکزونه یې له منځه یوړل چې په ایران کې به یې حمله کولی. اسلام آباد ویلي وو چې د ایران په حملو کې ماشومان وژل شوي دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار تر خان صاحب سره خبرې کوو. تر خان صاحب، ستړي مشي او استاذ نه لومبي پښتنه همدغه ده چې یو خو ایران تیر ورځ برید وکړو، نن پاکستان برید وکړو، وروستي څه معلومات دي؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته روسی معلومات خو یو تاسو لګه اشاره وکړه د بهرنیو چارو وزارت له خوا د بیان چې هغه کې هم دغه د حمله ویلې شو چې پاکستان حمله کړې ده او خروستو بیا د پاکستان د فوج له خوا هم یو بیان جاری شو او په هغه کې هم سر تفصیلات ورکړل شو او په هغه کې هم دغه ویل شو چې لکه نن سهار د جنوري په 13مه پاکستان په ایران کې دننه چې دی ورته پټن ځینې وی او د پاکستان پټکو د ترهګرو د استعمال د لاندې وو هغه باندې حمله وکړي او بیا په دغه د فوج بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په کومو کسانو باندې حمله شوی دی نو هغه په پاکستان کې د پاکستان پټکو په ترهګرۍ کې هغه لاس لري او بیا پاکستان لکه دا هم ویل دی چې دوی فوج دا ویل دی چې دی په ډرون حمله استعمال کړی دی توغندی استعمال کړی دی او نور وسلې هم په دغه حملو کې استعمال شوی دی او بل بیا دوی نمونه اخستی دی چې بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنٹ دا فوج بیان وی چې دی نه شوی دی او دی دا هم دا وکی چې د قوی معلوماتو په بنیاد باندې دوی عملیات کړی دی چې پاکستان ورته مرګ بر سماچار نوم هم د خپل عملیاتو لپاره ورکړې دي نو بهرحال ځینې نمونه هم خستې دي چې دا دغه ډلو ځینې مشران دي یاد کړی چې هغه هم په دې کې د منځه وړل شوی دي نو بیا یو خبره د ډایلاګ هم شوی ده چې دواړه رور هیوادونه لکه ایران رور هیواد یاد کړی دي د فوج بیان کې وایي چې دا مسلو د حل لپاره ډایلاګ هم یو لار ده
سما ترخان سه بم دغه پختون از ما وا چې تاسو څه وایي چې د ایران لخوا چې کوم خبرګون مخ ته راغلي دی چې غوي کزنو چارواکو دا خبره کړې ده چې په دې کې هیڅ یو ایرانی هغه نه دی وجل شوی دغه راز که څه هم زنو چارواکو ویلي چې نه دی کې نه کسان وجل شوی دي خو بلخوا دغه بیان او بیا د پاکستان لخوا چې کوم د ایس پی آر کوم پرس ریلیز دی یا کوم خبر پاڼه د پاغه کې چې راغلی اخره کې د خبرو خبره شوه چې خبرو د لارې باید دغه مسلې هواري شي دغه لورته اشاره کړي نو څه ګوري چې دا مسله نور سیوا کیږي کنه ستاسو په خیال باندې هم دومره وا
زما خیال چې د سیوا کې دوه خو احتمال به وي ځکه اوس ته ایران چې کم تازه راپورټونه دي چې هغه لکه د نن ناغي ویل دي لکه چې نوې اغي د مشکونه شروع کړي په ځنې برخو کې چې د پاکستان پولیس سره نږدې هم یاد شي ودي چې هوایی دوی مشکونه کوي نو سره له دې چې دانش ویل چې دغه هدف یا د پاکستان ته یو میسج دی لیکن لکه څنګه چې تیر ورځ موږ ذکر کوو د پاکستان د فوج او د ادارو له خوا چې کوم د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا اکاونټونه دي هغه کې دغه خبر هم ذکر شوی دی د مشکونو شروع کېدو او البته یو پکې دا هم خبره شوی ده چې پاکستان ته د دغه مشکونو په اړه باندې خبر نه دی ورکړی شوی ځکه دا یو روایت دی چې کله به لکه دغه مشکونه کیږي او خاص کر بیا پولیس سره نږدې نو یو بل تر یو خبر ورکي او ځکه چې کله به هندستان سره هم تعلقات به خراب هم خو بیا هم چې کله به مشکونه کېدل نو یو بل ته خبر ورکي نو دا وخت څنګه د پاکستان او د ایران ترمنځ د سفیرانو هغه سفیران هم نشته بیا پاکستان په خپل باندې ویل دي چې د خبرو او دغه رنګ تګ راته هم هغه بند کړی دي نو لږ به مشکل وي چې ډیر زر د حالت نارمل شي ولیکن زما خیال چې اوس به د ایران غبرګون تر د عمل ته ګورو چې آیا هغه د پاکستان دغه حمله چې پاکستان نه ډیر زیات لکه رسمي اعلان مو کړو باسونم په شورو شول فوج مو خارجه وزارت آیا ایران یو بل ګام اخلي او کنا خاموش پاتې کیږي نو بهرحال د ته په قتل غواړي او بل تاسو خبرو کړ د ایران رسنۍ مام مسارلې دي هغه خو هغه حمله تایید کړم ده البته دا خبره کوم چې دا ایرانیان نو نو یو له هغه سره د پاکستان دا وا چې دلته د دیمو سوال مخالفین دي نو کاغه بیان ته وګورون لګا ترپ تم زی او دغه رنګ بیا دواړه خو انکار کوي پاکستان او ایران دواړه چې تر دیو بلغه سوال مخالفین نشته او د لګدیر نو بار یو یو ګونګون د حالت دی ولیکن دا امکان د چا بنو چې ایران او پاکستان په دې حالت ته ورسی
سب تر خاصه بس اخري بوختونه ساس نه دغه چې په یمن کې د ایران ملاتړي حوثی یا غیانو باندې د برتانیا او امریکا لخوا بریدونه په جوړ سوي کې دغه سی بیا د ایران لخوا په عراق او شام کې بیا بردونه اوس دوی په پاکستان کې بردونه کړی دي. نو څو ګوري په داسې حالاتو کې که څه هم چین ویلي چې هغوی د منځګړي رول لوبولو ته چمتو دي، نو څو ګوري چې نړیوال هیوادونه په خاص توګه بیا چې کم طاقتور هیوادونه دي هغوی څه رول تاسو ګوري چې دي کې لوبي یا لوبولی شي یا به ولوبي که څنګه؟
ګوره اکثر خو خلک چې کله دغه رنګ د دوو هیوادونو ترمنځ داسې لانجې رامنځته شي نو بیا اکثر هیوادونه وایي چې دا تاسو خپله د خبرو د لارې لکه حال کې دا خو یو اصول پاتې شوی دی او اکثر هیوادونو هم دا اصول خپلې چې تاسو خپله مسلې حل کې. لیکن چین ځکه د منځګړتوب خبره کړې ده چې د یو خو ایران او پاکستان سره چین ډېر ښه تعلقات دي او د چین رول په دې سیمه کې وخت په وخت باندې زیاتېږي هر لحاظ سره، سیاسي هم اقتصادی هم. تاسو به یاد وي چې چین په اول ځل باندې لکه ډیر مهم رول هغه وخت کې مخې ته چین راغی چې کله د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د کلونو کلونو چې کوم سفارتي اړیکې شلېدلې وې تعلقات یې نو هغه د چین په واسطه باندې دواړه هیوادونو واپس سفارتي تعلقات هم بحال شو، سفارتونه خلاص شو. دا کار په خو امریکا کو یا په نورو هیوادونو کلو چین دا کار وکړو. بل چین تاسو یادیږي چې سمو د وړاندې ایران سره یو ډیر د بلینونو ډالرو یو معاهده وکړه، بیا افغانستان کې سرمایه کاری کوي، افغانستان ته دې وخت کې څوک راځي نه د سرمایه ګزارۍ لپاره لکه زیات، لیکن چین هلته دی. نو چین نه غواړي چې دا هغه مخکینی پروژه هغه ون بیلټ ون روډ انیشیټیو وته وي بی آر آی یا د سی پیک تي. نو ایران او غواړي هم ځکه چې اوس خو ایران ته یو لحاظ سره چونکه خارجیان دلته نشته هغې د پاره لاره ده. نو چین ځکه غواړي چې یو رول ادا کړي د دوړو ته ویلې د چتا سوغه خپل دلار د خبرو دلارې مسله حل کړي. چین هغه نن غواړي چې چین هغه دلته سرمایه کاری د چین هغه رول هغه غزمن شي.
ډیر زیات هم نه استانه ساسنه تر خان صاحب خو وختونه مشر دو هم کارو تر خان صاحب هم دغه موضوع کې پاتې کیږي او دونکو ایرانی چارواکي وايي په پاکستان کې ځکه بریدونه کړی چې د خپل هیواد پر وړاندې هر ډول غوښته جواب وایي. د ایران د مرستیال ولسمشر محمد حسینی په وینا له پاکستان او ځنو نورو غونډو هیوادونو وسلوال پر ایرانی اهدافو سیمو او ولسی وګړو خونړی حمله کوي نو ځکه به دوی په قرار نه کینی. پاکستان دا نه مني چې لخواوري په ایران کې وسلوال فعالیت کوي. د ایران او پاکستان ترمنځ جیش العدل وسلوال ډله فعال ده چې ایرانی بلوچ سنی ډله ده او غواړي سیستان بلوچستان سیمه له ایران آزاد کړي. همدارنګه ځنې بلوچ وسلوال ډلې له پاکستان د خپلواکۍ لپاره جنګيږي. تفصیل د اسد الله الدین په دې راپور کې.
افغانستان د دوه غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرې جدي شوې او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب ووایي.
پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د غبرېدونې د بلوچستان ایالت سبسکو سیمه او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د غبرېد د هر ډول عواقب پر با د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دغه ډول نه قانون اقدام ته جواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دي.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سندي ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو دی او 50 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلواله ډلې ومانه.
مشال جوړ ته وګستئ د ایران او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په موضوع تاسو دغه راپور واورید.
دا مشال رادیو
په شمالي وزیرستان کې یو بل مشر په هدفي بریډ کې وجل شوې دي. پولیس وایي چې په خیسور سیمه کې د رئیس خان په نوم ځای مشر په خپل کور کې دننه وجل شوې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. پولیس د تیر په څیر یو ځل بیا د پلټنو او بریدګرو د نیولو وعده کړي. په شمالي وزیرستان کې تیر اونۍ یو بل قومي مشر ملک کلیم الله وزیر سره د دوه ملګرو وجل شوی وو. د هغه حمله زموري هم چا نو منلي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرعلي پولیس ثانه چارواکو ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي خیسور کې وسلوالو نن سهار یو بل ځای مشر په هدفي بریټ کې وژلې او وسلوال تخته دلی. د میرعلي پولیس ثانه او ځلې تنظیمي دوه جلا جلا چارواکو چې نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې رئیس خان نومي مشر خیسور کې وسلوالو سهار وختي په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې. پولیس وایي چې دنه معلومه وسلوالو زیدي مقدمه دایره کړې. د جنوري په لسمه هم ایرامشاه ته پی سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکلو نوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. هم د جنوري په 15مه د شپې میرعلي حیدر خیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تشته دلیول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه 15مه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلويشت هدفي بریدونو پیښه شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوډ مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په غوښتنو نور ستړي شوي ورځ تر بلا نامنی سوا کیږي. انتخابی مهم هم روان دی او خلق د یره ترخیش کار دی.
وزیرستان شری دکیمه ټارګټ کیلینګ سلسله شری دوه تیر سلور پینځه کولینا وزیرستان هم بار بار د غشتنه کړی د دفاع او سکیورټی دارینا ته دا شای بان کی ځکه چې وزیرستان نام را بودین دو دولت کې ډیر سکیورټی فورس پروت دی او د دیشي بیا خاص کر بداسې واخه چې الیکشن کمپاین شری دا پانا ته ځای په شروغلو نو د وزیرستانیونه په ژوند باندې ډیر احس دیشي اچا ولدا بیا خاص کر په سیاسي حالې زلې شداس لمونه واقعیات دا بیا ډیر د مایوسۍ او ډیر افسوس خبره ده. په 4/2 راته د خلاف ټوس اقدامو کو
د جنوري په لومړی نیټه هم یرلی کې وسلوالو شپکاسان په هدفي بریټ کې وژلی ول چې د پنجاب ډیر غزي خان ول او د غلطان ایان ول. د جنوري په دریمه هم شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین قافله بریټ کړي وو چې نوموړې او ملګری یې خوندې پاتې شوی ول. شمالي وزیرستان کې په دیورستایو کې د نام نه پیخو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. د غلطه ځای خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه وسلوالو زیات کاروایي توند کړي. هدفي عملیات یې دوام لري. امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
اوردونکو د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مالونکو گاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازم کول وروسته هلته ګڼ ګاډي ولاړ دي او ډرایورانو یې مظاهره کړي. سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان خوا ته ګڼ هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره یې ویزې نشته او د دواړو هیوادونو حکومتونه یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. دوی وایي چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدلې دی. هلته له نږدې درېو میاشتو راهیسې د کاروبارجانو په لټ روان دي. د پاکستان نگران حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه دی خوده. پاره تفصیل فرحات چینور راکوي.
د جنوري په لسمه نیټه په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسٹم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرایوران لپاره دی په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
دوی کې زمونږ پاکستان او افغانستان دواړو طرف ته نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې بکارې ډرایور او کلینډر په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزه شو غواړ چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزه منو او مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. دمر مال خراب شو په لارو کې ټول ترانسپورټ هولیار دی شل کیلومتره پیر ویلار دی او دا کې سوزیان دی په دا کې پروتن دی په دا کې ارشین دی.
د خیبر درې پلار لا هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي ولاړ دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلات سره مخ دی.
زمانو مغه احمد جوار مبار کړي او کابل روان او دا گیټ بند یا تکلیف کې دا وګوره بس یو شی اسانتیا مونږ ته نشته دی. لارې بند دي را شونه دي بس مونږ دا غواړو چې مونږ دا مشکل حل شي. لارې گیټ کې اسانتیا را ولی عمل کم او دا عمل کم دوړ ډرایورانو ته اسانتیا رن ترانسپورټ ته اسانتیا شته او ډرایورانو ته شته.
نو تاسو سره پاسپورت نشته او ویزه؟
پاسپورت را سره شته خو ویزه پکې نشته. پاسپورت کوم ټیم ختم دی او ویزه نشته.
آیات شاه مونږ ترانزیت ته غوړي دي تورخام مسله گیټ کې پاسپورت ولانجا ده او ویزه غواړي او پاسپورټونه غواړي یخنیم خړې را او بس چور وټه دا بندوبست دا غر د دې کې چور وټه چیرته بس خپل تکلیف مجبور یو بس ولېړ وېڅ پته نه لګي بس دا وړو چې دا گیټ اوس دا مسله حل شي شي روان شو دا کی وزو.
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرایورم لپاره یو بار بیا د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړای او چې کوم ډرایورانو سره دا اسناد نشته نو سره د خپل ګاډي ایثار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړه ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرایوران ایثار کړي او د پاسپورت او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسٹم او امیګریشن چارواک ویلي چې خو شا دوه میاشتې وړاندې د ډرایورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دی مکمل کړي خو تر اوسه یې چوړ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړي او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خوده او په دې وروستو کې ډرایورانو او افغان ناروغانو ته دا سہولت ورکړل وو چې د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخل شي خو وسی ترې دا سہولت بیرته اخیستای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
خوشحال رادیو ته وغوښتي وخت شوه شپږ نیمې بجې. نو تاسو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. پاکستان وایي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي چې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درې ښځو په ګډون نهه کسان پکې وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د جنوري په 13 سهار وختي د ډرون توغندیو او نورو وسلو لارې ګډونه وکړل او د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې په نښه کړي دي. پاکستان دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې ایرانی دولتي رسنیو د جنوري په 14 شپې نه وخته د بلوچستان له پنګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش الله د وسلوالې ډلې پر مرکزونو د ایرانی سرتیرو د حملې خبر ورکړ. پاکستان د جنوري په 14 ویل چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنه ژوبل دي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو نن سهار یو ځای مشر په هدفي برید کې وژل دي. د میرلي پولیس ثاني او چارواکي د نوم نه خودل بشر مشال لري چې وژل شوی ځای مشر رئیس خان نومیدو چې وسلوالو په خپل کور کې دننه وژل دي. دغه د سیمې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واقعستل شي هم دغه پیښه مشال لري تایید کړي. تر دې دمه چا د بریجماري نه ده منلې. په خوست کې سوداګر او د بارونکو گاډو ډرایورانو د تجارت لپاره د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې. دوی پر مشالې ډوته ویل چې د لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته سلګونه گاډي ایسار دي چې پکې مالونه د خرابېدو له خطر سره مخ دي. اسلام آباد وایي چې له افغانستان سره تګ راتګ پر ټولو لارو یو ډول تګ لار عملي کوي او بې له پاسپورټ او ویزې هیڅ چاته د سفر اجازه نه ورکوي. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف څخه د 15.6 میلیارډ ډالر پور ترلاسه کړی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک د جنوري په 14 پر خپل ایکس پاڼه دغه خبر ورکړی. خبرونه مو واوریدل، لنډ خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا یمن میشته حوثي یاغیان د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړي دي. وزارت دا اعلان پرون تر هغې څو ورځې وروسته په بیان کې وکړ چې امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایي حملې وکړي. حوثی وسلوالو په وروستیو کې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حمله زیاتې کړې دي. اسد الله لودین د نړیوالو جانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورت جوړ کړی دی.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثی وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې ډیر شو راځي وروسته عملی بڼه غوړه کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به بندي شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلی پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ تاو کړې او وی درولې. د حوثي وسلوالو د کار نړیواله سوداګری ټکنۍ کړې او دا اندېښنې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلی پوځیانو او حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نور سیمو ته هم وغځيږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوم لړ کې شاملوي چې د امریکا او بریتانیا جنگی الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لزګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولی د امریکا او بریتانیا د هوایی بریدونو د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي وو. خو د 2020 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشری ناورین لکباله له دینوم لاړه و ایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشری وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداري ورکړی وو چې د یمن 21 میلیونه وګړي یا دوه په دریو کې اوسیدونکي بشری مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رادیو ته وګیاست یو ریډونکو په خوست ولایت کې سوداګرو د مالونکو گاډو ډرایورانو له شمالي وزیرستان سره د غلام خان لارې د پرانستو غوښتنه کړې. د برسال کې دا چې په تیرو ورځو کې د تورخم منګور ډي او ډنډي پټان د لارو ترتړ کېدو وروسته غلام خان هم بند شوی او باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د لیدلې ده. د جنوري پر دیارلسمه د پاکستان حکومت دواړو لورو ته د بارونکو گاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړل. اسلام آباد وایي له خپل پریکړې نه پشا کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ډیورانډ کرښې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډرایورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 بارونکو موټرو او له دې سربیره تراویو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز مشال رادیو ته ویل
د غلام خان بدر خو دغه 15 ورځې 14 ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرایورانو نه پاسپورټ غواړي، هغه پاسپورټ نشته نه اخترپتا گاڑی سور دی شپ روتا سوا گاڑی افغانستان طرف ته داس شپ روتا سوا گاڑی بور دی پدې کې مې وې دی سوزای دی پوری جادو پاسپورت طریقہ دو مشکله افغانستان خو سفیر یا پخا پوری روان دی.
خوستی سوداګر وای چې د پاسپورت د نوې مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکو موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لار د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وای
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه ځړه لیول باندې اخلاص کوي ورسته به د لپاره مذاکرات کوي ارت چې کوي د کابل سره به د مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه به ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسي مالونه به ولاړ دي، پاکستان باندې ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشته نو د پاسپورت د نشته نو وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
د موترخم ډنډ پټان سپین بلډکنه وروسته تورخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګون موټر دی خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، توان لري. اوسي دوی د میوې تازه میوه موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خونه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لار په مطلق ډول بند نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر حواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې. کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستانی دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلای شي چې افغانستان ته راغلي هغه تللی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ زندمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیک درا لیک کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورت او ویزه پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوختو اجازه نه ورکوي او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
مشال دې ته وګورئ چې تاسو وره چې د غلام خان پولي د تړلو لکبلا کاروباریان له ستونزو سره مخ دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. خبر پښتونخوا روغتیایي کارکوونکو په پېښور کې د صحت وزارت داری مخې ته پر لته دوام ورکړی. وایي چې حکومت ورته له 9 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړي. دوی پرون مشال ډیو ته وویل چې ډېر مجبوره شول، نو ځکه یې 4 ورځې مخکې احتجاجي ناسته پیل کړه. چارواکي وایي چې د مالیې وزارت ته یې د تنخواګانو په اړه لیک استولی او هڅه کوي چې مسله ژر هواره کړي. خبر پښتونخوا حکومت له اوږدې مودې راهیسې له مالي ستونزو سره مخ دي. تفصیل لزمت شاه په دې راپور کې.
دا قبائلی ضلع د روغتیا کارکونکو په پیښور کې د صحت د صوبائی دفتر مخې ته پر لت لسلور ورځو راسي روان دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې د 9 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. پر لتوالو کې د روختیا زنانه کارکونکو هم شامل دي. د ای ای پی یا ایکسلریټډ امپلیمنٹیشن پروگرام کارکونکو د اتحادی مشر کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په قبایلی ضلعو کې د نوکرو لپاره لس کاله لاسلیک کړی دی، خو بیا هم ورته تنخواګانې نه ورکوي.
دا لس کاله پروجیکټ وو، دوی موږ هایر کو، دوی موږ لپاره پر لیټر راکو. په اپر لیټر کې دا چې تاسو په دې مرج ډسټرکټ کې په ډیفرنٹ هاسپټل کې ساوت وزیرستان، نارت وزیرستان، راجکال، پاړه چنار، ڈسٹرکٹ پورم، باجوڑ، خیبر، پائے گی زمنگ مرگری سروسز ورکئی، پل نرسنگ سروسز ورکئی، تنخواگان ادا حال لے چنن منگ راغلی دل دنا سی نرخ میاش تنخواگان ایشوی احتجاج خبر شوا زمنگ فر یکم نہ سٹارٹ ہے کدا اون من لے شو زمنگ نور دسو بین زمنگ مرگری را روان دی نرسیس منگ بر دی احتجاج دا لڑائی چرا دا و نور وسیخ کو او منگ بدی روٹ تو جو پرسکرپ تبوم جو دا گورنر مخی تبوم جو او چرا غی سن نقصانات شو دا حکومت اور دا ڈپارٹمنٹ وزی مواری
پرلت کی شریک حنیفہ بی بی مشال ریڈیو تو ویل چی دا بند و تنخواگان لوجی ورتا دا کور چلول گران شوی دی
کور نروالو او بیاپ آغت رایانو والا گو زمونگا تنخواگان مونگ تا کور والا وی جی تاسو دا زی رازی نو دا تاسو سکا وی دا تنخواگان تاس لوجی ندا که نه همیاش جی یو میاش انسان گزارو کی کور والا دو میاش جی دوم را تنگشی زمونگا کور والا زمونگا طول دا جنکو دا آلکان دا طول و بلکی اگو وی جی بس راشی پا دی کور کی نی سکا وی دا میاش جی تاسو مونگا 30-40-50 روپے خرچ
قبائلی ضلع دا صحت دا کارکونکو د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د صحت ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د تنخواګانو په اړه مو د خیبر پختونخوا خزانه ته خط لیږلې دي
شی بیا د ډیسټریکټ نه ډایریکټریټ تر شي ډایریکټریټ جنرل تر ډایریکټریټ جنرل نه دا پروسس شي سیکریټریټ تر شي د سیکریټریټ نه دا موږ پروسس کو دا موږ فائنانس ته ولېګو فائنانس کې ته پدې باندې یو دوه ابزرویشنز را لید یو یا دوه یا درې ابزرویشنز پرل تحفظات چې کم دا سی وی چاره پدې کې را دفتری عمل دا سیس دې دا سیزونه پې تاسو کمپلیټ کینو بیا دوباره راولېګي یا غوې څه د سیزونو غوښتل چې هغه موږ ته اډمنستریټیولی اډرس کول پکارو نو هغه واپس رااله هغه موږ اډرس کړی دی واپس موږ ته لیګلی دی څنګه ارلیست هغه موږ ته راشي نو موږ به دوی ته د تنخواګانې ریلیز کړو دوی مسله جنون ده دا خبره ټیک ده
د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو د تعلیم، صحت او ودانۍ کې د کار کولو لپاره د ای ای پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخیستي وو چې پکې د قبایلی ضلعو د هسپتالونو لپاره د 300 زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
کوردون کو د مومندو کروندګر وای چې لمیاشت رهیسی هل تبارا نه دی شوی چې لکبلې دوی په پخوانی وتر د غنمو کاشت اړ شول خو بوټی جی ترشن کې دو ورسته و شول کروندګرو مشل دوی ویل چې په سیمه کې د زمکلان دی او بو ستا اهم حقیقت تللی دا تفصیل شنه واستر زیرا کوي
سکل د غریز سیمو لل می نه دی کرل شوی کروندګر وای سکل ټول بلکې بارنه نه دی شوی او د دوی شاړې د غنمو په شمول د سبزیانو نه به کروندې پاتې شوي د محمدو کروندګر هم وای د غزله د دوه سندونو ترمنځ آباد ده یو سواد سین او بل د کابل سین خو بیا هم په یو تحصیل کې خو نهري نظام شته البته و تحصیلونه په باران کروند کیږي ګلشاه صافی د ساپو تحصیل لکړ وسیدونکو ده مشاد رډیو ته وای
خلکو استسقا منځونه کوي زی په زی باندې اوریج په خی په دې دیرو کې چاندی ور لکیږي بس دا الله مهرباني لانه د شوی ډیر سخت تکلیفات دی خلکو پسلونه کړی دی هغه پسلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو وټ شلو بل طرف ته تیر کال کې زبدر ته وې مچ زما په خپل باندې شپې ته کاناله زما کا دا منګل 50 کا په پروس کال باندې منګل تقریبا چې دا ویا منه پوری غنم شوی او سکالی بس په دغه پوزیشن دی چې اوس کالی دا علاقه کې سخت تکلیف دی او خلکو چغي وې الله تعالی
د محمد د زراعت د محکمې خبره دغه ضلع 2,00,000 او 1,50,000 هکټر ځمکه لري خو په دې ځمکه باندې یوازې په 1,50,000 هکټر ځمکه د نهرو او د باران په اوبو کروندې کیږي نور غرونه دي او یا بیا شاړې دي غیر آباد ځمکه 1,99,000 هکټر ده د زراعت محکمه وای سږ کال چې په کوم ځمکو کروندې نه دي شوي ځکه هغه باران دي نو هغه 1,50,000 هکټر ده او د دغه ځمکې کروندګر مکمل متاثر دي د دوی سږ کال هیڅ رقم کروانده نه ده شوی مقصود خان د انبار وسیدون کې یو بل کروندګر دی. مشال ریډیو ته وای شاوخوا درې کال کېږي بارانونه بې وخته کېږي، د کر موسم کې باران و نشي او بې وخته باران د دوی کروندو ته فائدہ نه ورکوي.
خو د بده مرغه دا وم کال دی چې د دې سی بارانونه ونه شو دغه ونه شو، نو الله دې ورحمیږي. 90% خزمکه دا چې کوم د برانی او بوتره محتاج ده، 10% چې کوم دی بیا د کویانو د دې دغه ده، خو اغه هم چې کوم دی نن سبا ډیر په مشکل سره ده دغه دی چې چا په پټای یا پیاز ته په خېڅه
سکل چې مومند کې په څومره زمکو کرونده شوی هغه 4.5 هکتار ده. دغه زیات اسمکه د کوزه محمود د کغون تحصیل د ولیزنی په پلانغار او سپو تحصیل کې همشته چې خلکو د کویانو په واسطه وبکړي او سبزیانی ور باندې کړلې. ملک نور الله د بایزو سیمو سیدون کې ده د هغه د تحصیل مخ په قبله د کونړ نسین بهږي او د میچنۍ په لار اباسین ته غړيږي. خوده وای چې د دوی زمکه بیا هم په باران خړوبېږي.
دې سره به مطلب دا چې زمنګ په شړو او شبړو خړونو کې به مطلب دا چې په غرونو کې به غایګان کې دی او هغه به سارو خړلې. نو اوس دلته کې مونږ ته د هغه د وجې نډینې مسلې دا دي چې یاره لکه مطلب دا زمنګ سروي چې دی هغه نه هر دی او مطلب دا چې بوسم دغه سي ګرانې دي. یو جوال بوس تقریبا چې هغه کې زما په خیر سره چې اته ډړې وزنې تقریبا چې په 1.5 زره پشپاړسو روپۍ باندې تقریبا چې ملاویږي. نو که بارانونه شوي وي مطلب مې دا دی چې زمنګ د علاقې مال او سروي چې کوم دي دا به ماړوي او مطلب دا دی چې دغه سیبه د علاقې خلک هم خوشاله وي.
د زراعت او د محکمې زری انسپکټر وارس خان مشهد رډیو ته وویل باران لا هم نه دی شوی، د ځینو کروندو وخت خو تیر شوی، خو که اوس هم باران وشي نو ممکنه ده خلک ګیاګانې او ځینې فصلونه او یا بیا سبزیانې هم وکړي.
باغونه خو زموږ په اپر علاقه باندې الان کې هر کال موږ ډیر زیات کړو. میجارټي دا غي دی چې هغه ناکام شي، زمیدار خواهش لري خو به هغه ناکام دا شي چې اوبو مسالې په کې راشي، کویانو مسالې په کې راشي، نو زیاتې باغونه ناکام دي. خو د میچنۍ په علاقه زموږ چې څونه باغونه دي هغه نه دي ناکام او هغه کامیاب دي. هغه که باران پی وشي او که ونشي هغه کامیاب دي انشاءالله.
خو باران به کیږي او یا که څه امکانات نشته؟ د دغه معلوماتو لپاره مشهد رادیو د موسمیاتو د محکمې د ویب پاڼې نه معلومات واخیستل. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو سره سم تر 25 جنوري پورې به هیڅ یو ځای کې وریځ هم نه وي او نور به وي، باران به هم نه وي. خو دوی بیا لیکلي موسم به یخ وي. شانواز ترغزه مشهد رادیو پیښور.
مشال ډیو ته وګرځي اوریدونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر وروستیو کې پر ټولو ګوندونو ټینګار وکړ چې د قانون لمخې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د لږ تر لږه 5% عمومي څوکیو نوماندي خزو ته ورکړي. په پاکستان کې خزه په کامی او صوبایي سملو کې ځانګړي څوکۍ هم لري. په سواد کې سیاستوالانی او مدني فعالانی وایي چې ډېرې ګوندونه په انتخاباتو کې خزو ته پر عمومي څوکیو د نورو نمایندانو د مقابلې حق ورکوي او خزې د پارلمان نه ځانګړي څوکۍ هم ترلاسه کوي، خو هغوی په سیاسي چارو کې ډېر مشکلات لري او په قانون او تګلارو جوړولو کې یې ونډه او کردار کم وي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د پروري پاتمه نیټه کې دونکو ټاکنو لپاره تیاری مکمل شوی او دغه کې په مجموعي توګه قامي او صوبایي اسمبلیانو کې 25,000 امیدواران برخه اخلي، چې په خیبر پښتونخوا کې د قامي اسمبلی 15 او د صوبې اسمبلی 115 سیټونو لپاره په مجموعي توګه 15,278 امیدواران په مقابله کې دي. دا کې پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارټي، عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قانون مطابق 15% خزینه سیاستوالو ته د پارټي ټیکټ ورکړي. د سواد خزو حقونو لپاره کارکونکي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په ټولو ټاکنو کې د خزو ګډون او بیا اسمبلیو ته تلل ځکه ضروری دي چې د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کړی شي.
که تعلیم سهولت دی، که هغه کې د صحت سهولت دی، که په هغه کې نورې د هنر سهولتونه دي، نو هغه بیا چې یو سړی هغه شانتي فیصله سازي یا قانون سازي نشي کولی، څومره چې زنانه د زنانه د حقوق لپاره خبره کولی شي یا قانون سازي یا فیصله سازي کې هغه خپل اختیار استعمالولی شي یا خپل خبره خودی شي، نو د دې لپاره ډېر ضروری دا چې په اسمبلی کې زموږ زنانه سپورت شي او هغه کینولی شي او هغه قانون سازي او په فیصله سازي کې شامل شي او هغه د اختیار ورکړي شي چې هغه هم خپل کم اختیار رائے چې د نو هغه په کلاو اندازمانی کې شامل کړی شي.
د سیدو شریف جان جیب کالج د انګریزي ادب زده کوونکی نازیا وای چې سرنګا د خزو پټول ټاکلو کې د وټ په ذریعہ رائے مهمه ده، د غرنګا په الیکشن کې برخه غستل هم پکار ده.
یو خزه چې کله الیکشن ته ودرېږي نو هغه بلې خزه ته وای چې تاسو د وټ داده اهمیت ته تاسو وټ ورکئ، نو موږ بس تاسو لپاره دا کارونه وکړو، ځکه چې زیاتر جابس چې کله یو خزه کوي نو هغه ته داسې اجازت نه چي ته به داسې جاب کې چې لکه ستاره میل سره انټریکشن نه راځي، لکه چار دیواری کې به زیاتر خزه دقې ته محدودی. چې یو خزه الیکشن ته ودرېږي نو هغه به خپل بلې خزه لپاره به لکه سټینډ والی داسې جابس به هغه ته پرووایډ کړي، او د هغه اهمیت به ته وایي د وټ چې تاسو وټ ورکئ، بس تاسو لپاره دا ښه کارونه وکړو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن خزو څانګې مشره نعیمه ناز چې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د دیرنه په جنرال سیټ ټاکنو کې برخه اغسته او اوس یې کاغذونه بیرته اغستی، وایي چې په پښتنو سیمو کې د خزو سیاست ته تګ ډیر مشکل کار دی.
یو خزه د کورن روتل ډیر ګران کار وی چې هغه راشي او په سیاسي فلیټ فارم باندې ودرېږي، هغه جلسې کې سپیچو کې تقریرو کې یو یو کور ته لاړ شي، دا لکه ډیره غټه خبره وي. خو د بدقسمتې نه زمونږ سره څه کیږي چې موږ هغه ښځې چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا ښځې راشي سیاسي میدان ته یو جلسه کوي، یو کارنر میټینګ کوي، نو هغه کارنر میټینګ کې چې کوم دی ریسپیکټ په نظر ورته ډیر کم خلک ګوري، بیا څه اوشي چې راواخلي هم هغه پکچر او سوشل میډیا باندې پټو کې او الته کې کمنټس او هغه سیزونه چې وي هغه د خلکو حوصله پستا کوي.
بیا په سوات او ملکنډ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني پاله نیلم رحیم وایي چې د قانون مطابق 15% ښځې نیغ په نیغه او بیا 10% ښځې به په ټولو اسمبلیانو کې برخه وي، خو چې کله ښځې د قانون مطابق منتخب شي او اسمبلیانو ته لاړ شي بیا ورته هم په اسمبلیانو کې قانون سازی او فیصله کولو کې برخه نه ورکولای کیږي.
کله چې دا زنانا چې دی پر ریزرو سیټ باندې هم اسمبلیانو ته لاړ شي، خودی ته د خپل اختیارات چې دی پته نه یو او دی غ خپل आवाज هغه شان نشي پورته کولای، ځکه چې دلته زمونږ چې دی د خلکو تربیت نه کیږي، سیاسي تربیت نه کیږي، د دې زنانو هغه شانتي کیپاسټی نه بیلډ کیږي، دی د پالیسیز نه، دی د لاز نه، د دې سیزن نا خبر ایو ټول سټراکچر داسې دی چې کم کی پوزیشنز دی پاغه باندې ناری نه چې دی نو ناستی نو دوی تا غ خپل مطلب اواز پورته کول چې دی نو بیا ډیر زیات ګرانی.
د پاکستان آئین تر مخه په قومي او صوبای اسمبلیانو کې او بیا په مقامی حکومتونو کې به لږ تر لږه 10% د ښځو نمائندګي وي. دې تر څنګ ټاکنو کې به هم ښځې پوره پوره رای ورکوي، او کومه حلقه کې چې استعمال شوي وټونو کې د ښځو د وټ یا رای برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او بیا پرې انتخابات کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د ښځو دغه حق مني چې سیاست کې برخه واخلي او قانون جوړونکو اسمبلیانو کې رای ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تا وګستې هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. اوردونکو، په پاکستان کې د فبروري اتم انتخاباتو لپاره سرکاري اسناد ښایي چې دا ځل بیلابیل ګوندونو او مخکخه سیاستوالانو د خپلو کورنیو غړي نوماندان کړي دي. په هغه هیواد کې زیاتره ګوندونه له لسیزو راهیسې میراثي سیاست کوي. شرونکي وایي په پاکستان کې میراثي سیاست د پراخېدو په حال کې دی، خو ځینې نور بیا وایي چې هلته دا ډول سیاست یو رواج دی او که ځینې کورنۍ د ګوندونو د مشرۍ څوکۍ پرېږدي نو ښایي په ولس کې محبوبیت له لاسه ورکړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوماندانو سرکاري دستاویزات ښایي چې د بیلابیلو سیاستوالو خپلو خپلوانو ته د ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو ټکټونه ورکړې شوې دي. د انتخاباتو د کمیشن سره د ثبت شویو دستاویزاتو او د سیاسي ګوندونو د خپلو حتمی نوماندانو د نومونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خپله د قومي اسمبلی د ډیرا اسماعیل خان د یوې حلقې لپاره او د هغه دوه زامن د نورو دوو قومي اسمبلی د حلقو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د مولانا دوه ورونه بیا د دوه صوبایي حلقونه په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي دا محل په پاکستان کې موروثي سیاست نور هم زیات شوی.
وخت تیرېدو سره پاکستان کې د موروثي سیاست کې اضافه شوې ده، او په خصوصي توګه باندې دې دله هغه کې نور اضافه په نظر راځي. تقریبا ډېر ځینو کې داسې امیدوارا شته چې پلار او زوی ولار دی روړه ولار دی. نو دلته یو مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی د یو غټه پارټۍ مشر دی، دا هغه دو زامن چې دی قومي اسمبلی اسد محمود ٹانکنا او اسجد محمود آغا لکی مروتنا ولار دے دے سرا سرا چی دے آغی کم چی دا خواتین و مخصوص نشستونو لسٹ ورکرے دے آغی گم دا آغی دوا خینے چی ورتوی رشی دا کور والا خوین دے آغا ہم دینو دے یو خاندان دیر زیاد خلق چی دے راتلون کے الیکشن کا امیدواران دی پرویز خٹک سیب دے دا پاکستان تحریک انصاف نچے خپشو پخوانے وزیر اعلی پادشو دے بیا اس خپل پارٹی جوڑا کڑے تا اغي چ دے د کورنے او کسان چ دے اغا ولار دی د تور غر نچ دے زرگل او زرین گل دوڑا روڑ دی.
پاکستان تحریک انصاف ته خپل انتخابی نخه نه دا ورکړی شوی، خدای یاد غون صوبایي مشر علي امين ګنداپور او د هغه ورور فیصل امين ګنداپور هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم دوی نومولې شوی دي. هم دراز د تحریک انصاف پخوانی صوبایي مشر او د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او د هغه ورور عقیب الله خان د صوابین په انتخاباتو کې برخه اخلي او هم د صوابین بیا د ترکی خاندان پخوانی صوبایي وزیر شهرام خان ترکی او فیصل خان ترکی په صوبایي حلقو د تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې برخه اخلي. هم درس په پنجاب او سین صوبو کې د لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف خاندان او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خاندانونو ګڼ شمیر غړي په انتخاباتو کې برخه اخلي. خو په پیښور کې خبریال او شینن کې فیدا عادل وایي په پاکستان کې موروثي سیاست یو مجبوری هم ده او که د مخصوص خاندانونو غړي د بیلابیلو ګوندونو مشري نه کوي نو بیا د هغه ګوندونو نور سیاستوال او کارکنان نه رايوځي کیږي.
په بلوچستان کې هم دا صورتحال دی، په سند کې هم دی، په پنجاب کې هم دی، په خیبر پختونخوا کې هم دی او بیا داسې سیاسي خاندانونه دلته په خیبر پختونخوا کې هم پاتې شوي دي چې هغه د موروثي سیاست حواله سره د هغه خپل یو پیژنګلو ده. خو کومو ګورو نو سیاسي ورکران چې کوم دي اغا راغونډیږي په دې خاندانونو باندې. اوس کا مثال په توګه د بټو فیملی نه قیادت تاسو بل چاته حواله کړئ نو پیپلس پارټي به اغه رنگ نه پاتې کیږي. یوه زمون کلچر داسې جوړ شوی دی د ټول پاکستان کې دلته خلک ړوند اعتماد کوي، اندا اعتماد کوي، په خاندانونو باندې اعتماد کوي.
خو په پیښور کې خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد بیا وایي اوس په پا پاکستان کې د موروثي سیاست او خپلولۍ ترڅنګ زیات پام پیسې او سرمایه لرلو ته هم کیږي.
دا موروثي سیاست بدم نه دی، خو د بدمرغه دلته په پاکستان کې دا مسله ده چې د موروثي سیاست سره په یو د اسټابلیشمنت انوالمنت راغی. اکثر که تاسو کتلی نو ډیر غټ غټ خلک چې کوم دی نو هغه د اسټابلیشمنت د لاس راغی ته مشکلات دي. لکه تاسو بټو خاندان ته وګورئ، تاسو د ولی خان خاندان ته وګورئ، تاسو د سیف الله خاندان ته وګورئ، یاسې ډیر دي نو هغوی ته بیا مشکلات دي او هغه هغوی خرابوي. اوس پکې که تاسو وکتل نو دلته کې پکې د پیسو او د سرمایه دارۍ دا روایت پکې شروع شوی دی.
پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله کې د یاد ګوند صوبایي مشر امیر مقام ته د قومي اسمبلی د دوو حلقو او د صوبایي اسمبلی د یوې حلقې ټیکټونه ورکړي دي او د امیر مقام ورور ډاکټر عباد الله ته یې د یوې قومي حلقې ټیکټ ورکړی او د یاد ګوند مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی او د هغه ورور لیاقت ولی ته په نوخار کې د صوبایي اسمبلی دوه حلقې ورکړي شوې دي. مسلم لیگ نون بیا په خیبر ضلع کې شاجول اپریدی ته د قومي حلقې ټیکټ ورکړی او د اپریدی زوی بلاول اپریدی او وراره شفیق شیر اپریدی ته یې د صوبایي اسمبلیانو ټیکټونه ورکړي دي. د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د هغه انګور سمر هارون بلور له پیښوره په انتخاباتو کې برخه اخلي او د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د هغه زوی سکندر خان شیرپاو د 400 نه په انتخاباتو کې برخه اخلي. د بنونه پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی او د هغه زوی زید اکرم دورانی په انتخاباتو کې برخه اخلي او د ډیره اسماعیل خان نه د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډي او د هغه ورور احمد کریم کونډي هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.